د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنوي. کابل به پر دې کنفرانس سربېره چې سبا جوړېږي د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. د افغانستان بانک رئیس بیا وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وی. د خبری ساعت مو زنوری اس نوری هر کلی کوم پر یاد موضوعات و راپورونه او مطالب سربیره پر زین نور موضوعات و هم راپورونه او مطالب لرو خو خبرونه ده معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت مهم خبرونو سره پیلو. ملالای بشیر تل په استډیو کې ده د سیمه او نړۍ خبرونه راټول کړي. ملالای جان په مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوري صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د روسیې ولسمشر وایي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي، او همداراز په هنګري کې د هنګري څخه یو خبر لرو چې په بوداپست کې سلګونو پناه غوښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ.
ملالای جان راسره اوسئ. د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل به د افغانستان د کورنیو مهمو خبرونو وروسته واورئ. خول اوس ناجیه صافی ته ور ورکوو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه پیل شي. په هرات ولایت کې لسګونه زده کوونکي مسمومي شوي دي، او د کندوز په چاردرې او خان آباد ولسوالیو کې د دوو قمندانانو په ګډون دولس وسله وال طالبان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه شي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل چې د کنفرانس په لومړۍ ورځ به په دریو بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي.
د کانفرنس په لومړۍ ورځ به دوه بیلابیلې ناستې ترسره شي. په دغو ناستو کې به په دریو مواردو خبرې وشي. دا درې موارد عبارت دي له انرژي او طبیعي منابعو، سیمه ییز پیوستون او د خصوصي سکتور او تجارت په پراختیا به بحث وشي.
نوموړي وویل چې په دې غونډه کې به د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. ښاغلي مستغني وویل چې له دې ناستې څخه به ګټور نتایج ترلاسه شي. د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپلو لسګونو کارکوونکو د ګوښه کېدو لامل مالي ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. د دې ادارې مشر محمد قربان حقجو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له تیرو دوو کلونو راهیسې د پانګونې په عالي کمیسیون کې خبرې روانې وي، او دا یوه اداري پریکړه ده. ویل کېږي چې دا مهال د دې ادارې 133 کارکوونکي له دندو لرې شوي دي، خو د ایسا ادارې خوشو کارکوونکو ویل چې دوی د سلیقوي پریکړو له امله له دندو لرې شوي دي. په هرات ولایت کې لسګونه زده کوونکي مسمومي شوي دي. د هرات ولایت د روغتون رئیس محمد ناصر فوشنجي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته 50 مسمومي شوي زده کوونکي انتقال شوي، او احتمال شته چې د مسموم شوو نجونو تعداد نور هم زیات شي. او د کندوز په چاردرې او خان آباد ولسوالیو کې نن سهار د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دوو طالب قمندانانو په ګډون دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو او عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، او جګړه هم پای ته رسېدلې. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو دوه وسلوال هم نیولې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه ملالی بشیر سخاوری.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وسوه چې پولیسو پېښور ښار ته نږدې په اورمرګ پایان کلي کې کور په کور تلاشي کوله، او وسلوالو له یوه کوره ورباندې ډزې پیل کړې. د حملې په پایله کې یو وسلوال ووژل سو او نور د پیښې له ځای وتښتېدل. پولیسو وروسته له یاده کوره د هوان ګولۍ او چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شی جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. نن په پیکین کې د خبرو پر مهال حسین وویل چې د ضرب عضب په نامه عملیات په پاکستان کې د توریزم په له منځه وړلو کې بریالی شول. حسین وویل چې دی په دې فکر دی چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له پاکستانه په بشپړه توګه ایستل شوی دی. ختیځ ترکستان تحریک په لویدیځه شینجن سیمه کې د چین د کنټرول مخالفت کوي او په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی. د پاکستان ولسمشر په داسې حال کې د تروریستانو د ختمېدو ادعا کوي چې د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي او ځایي خلکو ویلي الوتکې په د تخیل سیمه کې پر یوه کور دوه توغندي وویشتل. راپورونه وایي چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان شوي دي. د امریکا بې پیلوټ الوتکو په روان میلادي کال کې ډیورنټ کرښې ته نږدې پر قبایلي سیمو 12 ځله راکټي حملې کړې دي. د هنګري په پلازمېنه بوداپست کې سلګونو پناهغوښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ. دغه پناهغوښتونکي غواړي له هنګري څخه جرمني او نورو لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. نن په بوداپست کې د اورګاډي په کیتلي نومي ترمینل کې د لاریون پر مهال پناهغوښتونکو نارې وهلې: موږ څه غواړو؟ سوله. موږ څه ته اړتیا لرو؟ سوله. تر 2000 زیات پناهغوښتونکي په دغه ترمینل کې موقتي میشت کړل شوي وو او پولیسو پرون د اورګاډي تمځای ته د هغو کسانو د لاسرسۍ مخه نیولې وه چې ویزې یې نه درلودې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هنګري به پناهغوښتونکو ته بیا هم اجازه ورکړي چې په اورګاډو کې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي، د حکومت یوه ویاند وویل چې دوی به د اروپایي اتحادیې مقررات رعایتوي. ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې 13 ترکی کارګران تښتول سوي دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموس نن وویل چې دوی د عراق د کورنیو چارو له وزارت سره په نږدې تماس کې دي او تمه لري دا پیښه به په ښه توګه حل سي. تښتول سوي انجینرانو او کارګرانو په شیعه اکثریت ولسوالۍ صدر کې د سپورت د ودانۍ جوړولو له یوه ترکي شرکت سره کار کاوه. برمته سوي کسان د پیښې پر مهال بیده وو چې مول وهلي برمته کوونکي په نظامي یونیفورمونو کې په موټرونو کې راغلل او دوی یې وتښتول. د نشرتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی او تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیکینګ ته تر خپل سفره دوې ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اجانسونو سره په ګډه مرکه کې پرون وویل چې د لویدیځ دغه اقدام د روسیې کورني کاروبارونه هڅولی دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. خبرونه همدومره وو. اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 1.1، ټیټه 14، اسمان زای وریځ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.1، ټیټه 13 ښودل شوي. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 2.1، ټیټه 22، اسمان زای وریځ. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.1، ټیټه 14 اټکل شوي. جلال آباد اسمان زای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.1، ټیټه 3 ښودل شوي. غزنی هم اسمان زای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.1، ټیټه 12 اټکل شوي. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 1.1، ټیټه 12، اسمان زای وریځ. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 1.1، ټیټه 14، اسمان زای وریځ. خو
د خبری ساعت موزه نوریاس نوری هر کلی کوم. دا خبری ساعت د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنه وي. کابل به پر دغه کنفرانس سربیره چې سبا جوړیږي، د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډېرې مهمې ګڼي.
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پر مختګونه کې مشخص برخو کې چې مونږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي دا د نړیوالو سره شریکیږي.
ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکي بیا وایي چې د اداري تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څه باندې د دې ادارې له سلو زیات کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي، خو له دندو ګوښه شوي بیا وایي چې دوی د مسلک په اساس نه بلکې د سیاسي سلیقې په اساس له دوی سره چلند شوی دی. د افغانستان بانک رئیس بیا وایي ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وای
ټوله دنیا کې بانک پر شکست کېږي په هر دلیل سي ځینې لالته ځي خلاص هغه جنجال ځي خلاص.
په هرات کې په لسګونو انجونې مسموم شوې دي. په ګردیز کې نن بیا په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. په کندز کې د جګړو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېر یې له 2000 اوړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نه بالغ پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، چې نه دي پاتې.
پس می جنرال وال موضوعات کې اوري چې پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د ایغور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلې دي، او د بشري حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په نیم کالو بند محکوم کړی ده. دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ایزې اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنوي. دغه کنفرانس به سبا په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو پر استازو سربیره دغه راز د شاوخوا دیرشو هیوادونو چارواکي هم رابلل شوي دي. نور تفصیل یې له کابله د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
دا د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو همکاریو شپږمه غونډه ده چې کیږي، خو بهرنۍ چارو وزارت وایي د تیرو غونډو په پرتله به دا مؤثره او ښې نتیجې ولري. د دغه وزارت ویان چې مستغنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دغه کنفرانس کې به له پخوانیو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او پخوانی تشبه ډکې شي. دا وایي موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه چې سبا او بله ورځ د افغانستان په کوربتوب جوړیږي ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکالش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو لامل یې دا دی چې په دې کانفرانس کې به د ریکال پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي. د ریکاش په ګمه غونډه د پنجشنبه او جمعې په ورځو په کابل کې جوړیږي، او د غونډې په لومړۍ ورځ به په انرژۍ، سیمه ایز پیوستون او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور پر وادې خبري وشي. د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د لومړۍ ورځې د بحثونو نتیجې به د جمعې په ورځ د ریکا په استي غونډه کې وڅېړل شي، چې په دې غونډه کې به د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ایزو سازمانونو استازي برخه واخلي. د ریکا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوه چې لومړۍ غونډه یې هم هغه مهال په کابل او بیا څلور نورې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د بهرنۍ چارو وزارت ویان چې مستغنی وایي د ریکارد شپږم غونډې نتیجې او ژمنې به تعقیبوي او په دې برخه کې به بیلابیل میکانیزمونه عملي کوي. دا وایي د ریکارد شپږم غونډه کې پر دې تاکید کیږي چې د بحث وړ پروژې نتیجې تعقیب شي. په دې برخه کې به موږ د راپور ورکونې میکانیزم رامنځته او د پروژو منظمه څارنه وکړو. په همدې اساس موږ هڅه کوو چې د مالی ستونزو په اړه هم یو میکانیزم رامنځته کړو. د اقتصادي چارو کارپوهان د ریکا دغه غونډه د افغانستان د اقتصاد لپاره مؤثره بولي او وایي افغان حکومت باید له دې فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
له اسدالله لودین مننه چې په کابل کې د ریکا یا د اقتصادي همکاري د سیمه ایز همکاري د سازمان د اقتصادي همکاري د کنفرانس جزئیات وړاندې کول. په دغه کنفرانس سربیره د شنبه پورز به کابل دی وی بل لوی غونډه انکوربوي. د غونډه د توکیو او لندن د غونډو په دوام جوړیږي. د افغانستان مالی وزارت وایي د لوړ پولو چارواکو په دغه غونډه کې چې د سوم په نوم هم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم دا ډول غونډې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډېرې مهمې ګڼي. نو تفصیل د قسم سولمل په رپورټ کې.
د مرسته کوونکو لسګونو هیوادونو استازي به راتلونکې اونۍ په کابل کې له افغانستان سره د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا په یو لړ برخو کې د پرمختګونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل په دغه غونډه کې د افغان حکومت پر لومړیتوبونو لکه امنیت، ښه حکومتوالي او یو لړ نور برخو بحثونه کېږي او په مقابل کې نړیوال له افغانستان سره د مرستو ژمنې تازه کوي. ښاغلی عبدالرحیمزی په دغه غونډه کې د بحث وړ مسایل داسې یاد کړل:
ټول هغه ملي مسایل چې افغانستان پورې مربوطېږي، که هغه خصوصي سکتور ده، که هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې ده، که هغه د امنیت په برخه کې ده، یا په نورو مواردو کې، یا میثاق شهروندی مسله هم ده، په دغو مواردو که بحث صورت نیسی او د یادو مواردو په اساس د افغانستان حکومت، د افغان حکومت پر لومړیتوبونو بحث کیږي.
دغه نسته د توکیو او لندن په غونډو کې د سو دوه اړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ دی چې هر کال او یا هم د ضرورت له مخې جوړیږي. د توکیو غونډه په 2012 میلادي کال کې جوړه سوې وه چې پکې له افغانستان سره د شاوخوا 16 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. دغه راز د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د 2014 کال په ډسمبر کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره په لندن کې یوه غونډه جوړه سوه. په دواړو غونډو کې پر دې ټینګار وسو چې دا مرستې به افغان حکومت ته د یو لړ اقداماتو په مقابل کې ورکول کېږي. نړیوال له افغانستان څخه په ځانګړې توګه د ښې حکومتدارۍ، له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو د ساتلو او یو لړ نورو برخو کې د اقداماتو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د مالي وزارت پخوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی د دا ډول ناستو جوړېدل ځکه مهم ګڼي چې پکې افغانانو ته د نړیوالو د مرستو د دوام فرصتونه جوړېږي.
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه کې مشخصو برخو کې چې موږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي، دا د نړیوالو سره شریکیږي او په متقابل شکل باندې نړیوال هم یو څه تعهدات لري له افغانستان سره، چې اساسي تعهد یې د افغانستان سره 4 میلیارد ډالر مرسته ده، کلنۍ مرسته. البته
ښاغلی جیلانی وایي راتلونکي غونډه له دې امله هم مهمه بلل کېږي چې پکې د لومړي ځل لپاره به افغان حکومت له نړیوالو وغواړي چې نړیوالې مرستې د افغانستان د حکومت له لارې ولګول سي. کارپوهان وایي افغانستان اوس د نړیوالو بحرانونو له لومړیتوبونو وتلی دی او نړیوالې ټولنې تر ډیره د منځني ختیځ او اوکراین غوندې مسایلو باندې تمرکز کړی دی. دوی وایي افغان حکومت باید کوشش وکړي څو نړیوالو ته له افغانستان سره د دوامدارو مرستو لپاره قناعت ورکړي، که نو د تیرې نږدې 1.5 لسیزې لاسته راوړنې به له لاسه ورکړي.
و مو ریدل چې کابل به د شنبې په ورځ د توکیو او لندن د غونډو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې بیا هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام او دا چې افغانستان د دغو مرستو د جلبولو لپاره شرایط پوره کړي که نه په دې غور کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه ټلیفون وکئ او نظر سره شریک کړئ. آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي چې له دغو دو مهمو غونډو څخه د ځان په ګټه انکار واخلي؟ کولی شئ چې په کورنۍ شمیره 00800822555 او دغه راز بین المللي شمیرې 00420221124601 را سره تماس ونیسئ او په دې اړه را سره نظر شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو، په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې، په تیره بیا په خصوصي سکتور کې ډیره پانګونه شوې وه. یوه بیلګه هم د کابل بانک، پخوانی کابل بانک جوړښت چې وروسته له څه مودې بیا له دیوالي کېدو سره مخامخ شوی و. د افغانستان بانک رئیس وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک هماغه وخت چې ستونزې پکې رامنځته شوې منحل شوی وایي. د افغانستان بانک له رئیس سره مو په دې اړه مرکه کړې، خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. په افغانستان کې د خصوصي سکتور په برخه کې یوه اداره چې له تیرو څه باندې 10 کلونو یې فعالیت پیل کړی، ایسا یا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې د اداري تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څه باندې 100 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حق جو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اقدام به د دې ادارې په چارو کې شفافیت، په پروسو کې سادګي او د پانګوالو ستونزې کمې کړي، خو له دندو ګوښه شوي وایي چې دوی د مسلکی ملحوظاتو پر اساس نه بلکې د سیاسي سلیقې پر اساس له کاره ګوښه شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
دا ایسا یاد افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کمواله د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسیون پریکړه ده نه شخصي او سلیقوي. په تازه شپو ورځو کې د ایسا د ادارې 133 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د ایسا د ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له کابو دو کلونو راهیسې د دې ادارې د تشکیلاتو له اوسني پراخوالي سره موافق نه و او تصمیم یې درلود چې د دې ادارې ځینې دفترونه چې کارونه یې له نورو دفترونو سره ورتهوالی ولري تنقیص کړي. ښاغلي حقجو وویل دغه اصل ته په کتو سره د تشکیلاتو د تنقیص یوه طرحه ترتیب او د حکومت لخوا تصویب شوه.
به خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشیم.
د دې لپاره چې دا اداره د عوایدو له پلوه پر پښو ودرېږي د بودیجې کسر ونه لرو او چارې یې شفاف وي د افغانستان د پانګې اچونې عالي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ادارې 30% تشکیل دې کم شي. دا تشکیل له هغو سره و او پریکړه یې کړې ده او دا زما شخصي تصمیم نه دی.
ښاغلي حقجو وویل دا ایسا ادارې په لومړي سر کې په لوړو منځنیو او وړو پوستونو 130 کارکوونکي لرل چې وروسته دا شمېره په غیر مسلکي ډول 450 ته ورسېده. د دوی تنخواګانې له 200 نیولې تر 450 ډالرو پورې رسېدلې. ده وویل د دې ادارې عواید نور نشوای کولی چې پرته له ضرورته په هره میاشت کې 150,000 ډالره تنخواګانې ورکړي. په عین وخت کې له دې ادارې څخه ګوښه شوي کسان وایي چې 133 لرې شوي کسان ټول د لوړو زده کړو خاوندان مسلکي او وړ خلک خو په یوه غیر قانوني اقدام سره له دندو ګوښه شول. د لرې شوو له ډلې څخه یو د دې ادارې سلاکار کبیر رنجبر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د شخصي سلیقو او په دې اداره کې د سیاسي مداخلو په اساس نیول شوی دی.
په
خواشینۍ سره د ایسا نوي رهبرۍ پرته له دې چې د دې ادارې له رهبري هیئت سره مشوره وکړي دا تصمیم یې نیولی. دا تصمیم د دې ادارې له قوانینو او پالیسیو خلاف نیول شوی دی.
ویل کېږي چې د ایسا اداره له پیل راهیسې له اداري ستونزو سره مخ ده. رئیسان یې په لږه موده کې یو له بل پسې بدل شوي او هر یوه یې له پانګوالو سره د ښه کار کولو ژمنې کړې او نوې طرحې او پلانونه یې جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه څه موده وروسته د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال کسان له وسلو سره دغه دفتر ته ننوتې او ویل کېږي چې ځانونه یې د دې ادارې د ځینو پوستونو مستحق ګڼل. سوداګر او پانګوال وایي دا اداره مکلفه ده چې دوی ته د فعالیت هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په خاطر دې هم پانګوالو شکایت درلود چې د دې ادارې قوانین پیچلي او د جوازونو پر اخیستلو یې ډېر وخت ضایع کیږي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این احساس مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شه وشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې چې سبا خپریږي په افغانستان کې د اداري فساد موضوع چغل کیږي. د هغه پدیده ده چې په افغانستان کې له سباندې لسو کلو له هغه مهال رئیس چې د نړیوالو مرستې دې هېواد ته زیاته شوي ډېره پراخه شوې ده. تېره ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم له دیني عالمانو وغوښتل چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې سراسري جهاد ته اړتیا ده. هغه وویل چې له ناامنیو وروسته فساد د افغانستان په وړاندې یو لوی ګواښ دی. پر دې موضوع بیا هم کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او نظر څرګند کړئ. اداري فساد هغه موضوع ده چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره یو شرط ایښی دی. او اوس به یو اورېدونکی راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او که د دغو دو نړیوالو کنفرانسونو سیمه ییزو نړیوالو کنفرانسونو په اړه چې د افغانستان حکومت وایي دا ځل به له دغو کنفرانسونو ښه ګټه پورته کړي که نظر راسره شریک کړئ. بله مهربانی تاسو ښکاری چې زموږ اوریدونکو زموږ غږ نه اوري بلې یو بل اوریدونکو راخلو بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ
سلام علیکم نوریاس نوری صاحب زه عبدالکریم خبرې کوم له پکتیا ولایت
وعلیکم سلام کریم خان تاسو فکر کوئ چې آیا دا ځل به د افغانستان حکومت له دغه فرصتونو څخه ښه ګټه پورته کړي د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ لپاره
نوریاس نوری صاحب هغه د شیخ عبدالقادر جیلانی وینا ده وایي خبره د عمل او عمل بې اخلاصه ناقابل قبول دی د دې کنفرانس څخه به افغانان ګټه واخلي خو هغه ژمنې چې له افغانانو څخه تل کېږي هغه ژمنو ته
بله بله خطه سو اوریدون که بل اوریدون که هم پا تلیفون پا لیکه دی بله مهربانی و که زن راو پیجنه
درمان در چه خبر کام چه در اشرف غنی در خبر کاری چه پسر که پیم زنه یوی داگه در پسات پا افغانستان که اصل پسر که معلومه در چه در پیم زنه یاد که اصل پسر که هم در و دیا بانی پک داگه نستاتون پا دیا ورگانو نتوار ورگانو خبر دی چه داگه شده داگه چه هم دی او چه داگه پسات ورک نسی پا افغانستان که کاری
بله.
نرازی سواخ کاری نرازی
بله دا هغه موضوع ده چې سبب موږ په ازادي سپوک پروګرام کې پرې خبرې کوو خو له تاسو نه بیا هم مننه چې په دې اړه مو نظر څرګند کړ یو بل اوریدونکی هم راخلو ورستای دی بلې ځان راو پیژني او د دغو دو کنفرانسونو په ارتباط چې کابل به سبا او د شنبې په ورځ کوربه وي که په دې اړه نظر راسره شریک کړي آیا تاسو څه فکر کوئ چې دا د افغانستان لپاره دا کنفرانسونه ډېر مهم دي او نتیجې به ښې وي وعلیکم سلام مهربانی اوکی
رسم بشری توصلی
بله دا اوریدونکو هم بله مهربانی اوکی ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده مهربانی
اونیا مختار جعفرین د هلمند می تاسو زحمت کړی دی
بله ډیر مننه مهربانی وکي تاسو څه فکر کوئ چې دغه کانفرنس چې سبا په کابل کې دایریږي او بل د شنبې په ورځ افغان چارواکي وایي ډیر هیله مند دي چې له دې نه به ډېر ګټه پورته کړي تاسو آیا هم ورسره هم نظر یاست
هو موږ په دې باندې بېخي ورسره هم نظر یو په دې شرط باندې که د افغانستان کوم کارکوونکي دا کوم کابینه چې د اشرف غني دی یا ډاکټر عبدالله دی دا ټول لږ و چې دا مقصد خلک لري چې دا فسادګر خلک لري چې دا ادارې فساد کوي دا غلو دي دا ټول لري چې په بې فرضه باندې سم صالح خلک راولي سم مسلمانان راولي کښې نه وي بیا موږ په بسلي کښې اطمینان کېږي چې دا ادارې فساد نورې کېږي تر هغو چې د دنیا خلک ټول هره یوه نه بله ورځ جوړېږي
مننه ژوندی اوسې کور مو ودان کور مو ودان قدرمنو اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې ټلیفون مو وکړه او نظر مو را سره شریک کړه او له تاسو ټولو نورو نه هم مننه چې ټلیفون مو وکړه مګر موږ ورته وخت نه درلوده په هر صورت بیا هم په موضوع کې تم کېږو د افغانستان بانک رئیس وایي ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وایي د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل بانک په اړه سیاسي پریکړه وشوه او د نوي کابل بانک په بڼه وساتل شو خو دی وایي چې د مالیې وزارت د نوي کابل بانک د راتلونکي برخلیک په اړه غور کوي زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي صدیق سره مرکه کړې او په سر کې د کابل بانک یا د نوي کابل بانک د اوسني وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې چې آیا اوس دغه بانک په ضرر کوي او که ګټه
نوی کابل بانک چې جوړ شو زما په نظر په موږ وخت چې کابل بانک تصفیه کړه زور کابل بانک دغه بانک به زما په نظر به جدید منحل شوی وای
ولې نه شو
زه فکر کوم دا یو سیاسي تصمیم په اقتصاد کې ستاسو شخصي تصمیم نشي د غلطي راځي یو بانک ته په ټوله دنیا کې بانک پر شکست کېږي په هر دلیل شي ځي نه لاړ ته ځي خلاص هغه جنجال ځي خلاص دا زما په نظر یو او که نه دا وایي په مغه وخت کې دا
وخت د حکومت څخه فکر کوي دا سیاسي تصمیم نیول
شخصي تصمیم دا متعقل تر سره وایي یو په مغه وخت کې چې کله لاړ تصفیه ته زور کال بانک بل شی چې هر شی پاتې شوی باید ورکړی وی بل بانک سره یې مرسته کړی بل دولتي بانک سره تاسو پښنې بانک درلود تاسو بانک نه درلود دغه پرابلمونه به نه وو ګورئ نوی کابل بانک جوړ شه دوی ته په هر دلیل شو اجازه د فعالیتونه دوی محدود شو صرف معاشونه به ورکوي مګر دی وسیع تشکیل لري نمایندګیان لري په ولایت کې کرایه ورکوي د نور سلحا مصارف دا نه شي کولی چې لهغه عواید نه چې لاسته راوړي خپل مصارف تکافو کړي بنان هر کال یا هر میاز دا باید ضرر بکی دی میاز پیزه دا کرده دا شپاگ یا یا اون میلیون یا بل آقا وایسی دوی تروس شپیتی میلیون ډالر ضرر کړی دا به شپیتی یا بچلوی کی اجی اشی زی ضرر تاسو نشئ کولای چې یو بانک څلور کاله پنځه کاله منظم او دوامداره ضرر کې وساتي دا اغنو په مخ وخت کې دقیق راځي تصمیم نیول ما په نظر بهتر اوسه په مخ وخت کې تصمیم نیول سوی دا منحل ده د خلکو حسابونه شي هغه هغه
تبین هغه وخت کې چې تصمیم نیونه و تاسو د کومه دنده درلوده وخت بدلته ونوي نه وي
زدلت دوه میاشتې کېږي چې راغلی
دی نو هغه وخت چې دا تصمیم نیول
کې تاسو په بانک یې ایبي یو شخصي بانک رئیس او د ما وظیفه او صلاحیت له وسې په کومه مداخله وکړم یو د شخصي بانک رئیس
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې وای کابل بانک باید په هغه وخت کې چې ستونزې پکې را برسېره شوې دی منحل شوی وای او نوې ساتل شوی له خلیل صدیق سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکز مخ په پړه کې شته کوي چې بیا یې هم واوري خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېږو مخکې دې چې پر نور موضوعات راپورونه در واورو ملالۍ بشیر ستړي ترغلي او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه سي د افغانستان بانک چارواکي ټینګار کوي چې د نوي کابل بانک په مشرتابه کې به ډیر ژر بدلون راسي د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپل لسګونو کارکونکو د ګوښه کېدو لامل مالی ستونزې شفافیت او په کارونو کې د اسانتیا او رامنځته کول یادوي د پاکستان په شمال ویدیس کې په یوه نشته کې لشتر لږ درې پولیس وجل سوي او شپږ نور ټپیان دي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شي جنګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل د هنګری په پلازمینه بوداپست کې لسکونو پناغښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال ویدیس کې اتلس ترکی کارګران تښتول سوي دي د روسیې ولسمشر پیکینګ ته تر خپل سفر ورسته مخکې په یو مرکه کې ویلي چې د لویدیز لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي او د ناټو لخوا د دغه ایتلاف په ختیځ اړخ کې جوړو سویو شپږو مرکزونو پرون کار پیل کړ مهم خبرونه همدومره وو اوس ځو سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو
ملالۍ بشیر له تاسو نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه مو واورول اقتصادي خبرونه تر اوسه د تخنیکي ستونزو له کبله نشر ته نه دي آماده خو وروسته به واورو خو راځو هغو مطالبو ته چې وروسته پرې راپورونه لرو وړاندې اوري چې په سیمه ایزو موضوعاتو کې اولی چې د پاکستان ولسمشر وایي په خپل هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ په نوم د اوغور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلې دي دغه راز د بشري حقونو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د اذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله غندلې چې د ازادۍ راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په اووه نیم کالو بند محکومه کړې ده په هرات کې اوري چې په لسګونو نجونې مسموم شوې دي په ګردیز کې بیا نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه خو رازو سپورتي خبرونو ته چې اوس نشر ته آماده دي
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا صدی رادیو نمو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو په لړ کې نن چهارشنبه د سپین غر باسانو او موجهای امو ټیمونه سره مخ کیږي د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر رفیع صدی رادیو ته ویل چې دا د دې لوبو د دوهمې اونۍ لومړۍ سیالۍ ده او ټاکل شوی چې سبا به د طوفان هریرود او شاهین اسمای ټیمونه سره لوبه وکړي د یادولو وړ ده چې د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ د اونۍ په درې ورځو چهارشنبه پنجشنبه او جمعې په ورځو د فوټبال په سټډیوم کې له غرمې وروسته ترسره کیږي ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم به سبا د کوربه هیواد مالیزیا پر وړاندې د سیالیو میدان ته ولاړ شي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ټیم د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې په دې سیالیو کې به افغانستان ته بریا خپله کړي
ټاکل شوی د افغانستان سبا خپله وروستۍ لوبه کوربه لوبډلې مالیزیا سره ترسره کړي او انشاءالله چې ځان به هم افغانستان پورته کړي
په مالیزیا کې د کرکټ د پریمیر لیگ د دغو سیالیو په لړ کې څلور سیالۍ د افغانستان د لوبغاړو په بریا سره پای ته رسیدلی دی. په یو بل خبر کې اوري چې په کابل کې د اسټرالیا سفارت د افغانستان د شپږیزو د ټورنمنت د سیالیو د تجهیزاتو په برخه کې د کرکټ بورډ سره شاوخوا 1309 ډالر مرسته وکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په کابل کې د اسټرالیا سفیر څرګنده کړې چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی ښه دی او په راتلونکي کې به ښه پرمختګ وکړي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست لخوا په دریو سپورتي برخو کې هغه لوبغاړي وستایل شو چې په بهرنیو مسابقو کې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. دغو لوبغاړو د تایلند، ایران او پاکستان له سیالیو د سرو زرو او برونزو میډالونه ګټلي دي. د بدني روزنې د ریاست د عامه اړیکو مدیر سید نصرت مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو سمو د وړاندې په تایلند کې د مویتای له سیالیو د سرو زرو درې او د برونزو دوه میډالونه، د سنوکر لوبغاړو په پاکستان کې د سرو زرو دوه میډالونه او همداراز د کراټي ټیم چې د ایران تهران ښار ته تللی و درې د سرو او درې د برونزو میډالونه هیواد ته راوړي دي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. خبری ساعت اوري خبری ساعت هر اوبخی په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه د مازدیګر په څلورو بجو تر پنځو بجو پورې اوریدلی شئ. ازادي راډیو هر ورځ بیا د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه ورځ لویو کارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. مخکې له دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکړو، اوس پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو څو مطالب رااخلو. د پاکستان ولسمشر وایي په خپل هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د ایغور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلي دي. هغه دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ، یعنې نن، پیکینګ ته د یو سفر په مهال کې کړې دي. پیکینګ د اوغور مسلمانانو سخت دریځ لیدې هیواد په شنجن ایالت کې په ناامنیو کې په لاس لرلو تورنوي. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجنګ کې د چین له ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د اوغور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو نکرالیو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر ایغور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره یې غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي. خو ګڼ کارپوهان د چین د دې ادعا په اړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسي پوښتنې راپورته کوي. پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي په وروستیو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې تروریستان په بریالیتوب سره له منځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین له خولې وایي د پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډېره مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې له منځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه به وي. پاکستاني چارواکي که څه هم ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورني او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمیر څارونکي وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دي په نښه کړي چې خپله د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمیر افغان چارواکي د حقاني د شبکې یادونه کوي او وایي د حقاني شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دي اغېزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویمې نړیوالې جګړې د اویایمې کلیزې په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه اوسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د ایغور ټبرو مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بشری حقوقو مدافعان او د نړۍ یو شمیر مشرانو د آذربایجان دی وی محکمې هغه فیصله وغندله چې د آزادی رادیو څېړونکو خبریاله خدیجه اسماعیل وای په ونیم کالوبند محکومه کړی ده. په دې اړه د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ورباندې انتقاد کړی وو. دغو سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو ریپورټونو د غچ اخیستلو لپاره لګول سوي چې نوموړي په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په حقله لیکلي وو. د باکو محکمې پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیې نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه وپیژندله. د حبس تر څنګ د خدیجې په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوې ده. خو هغې د یو بل تور په وړاندې چې ګنی یو کس یې انتحار ته هڅولی وروسته تر دې براءت حاصل کړ چې شکایت کوونکی له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلووا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په هکله یې پراخه رپوټونه ورکړي، دغه تورونه یوه ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیت بندول دي. د هغې مدافع وکیل فاریز نمازلی وویل چې اسماعیلووا به استیناف ته مراجعه وکړي.
البته چې موږ استناف ته مراجعه کوو. خدیجه حیرانه شوه، هغې تمه درلوده چې تر دې به په اوږده موده حبس محکومه شي. په رښتیا هم موږ تمه نه درلوده چې محکمه به یې خوشي کړي. په دې ډول قضیو کې موږ څوک نه دي لیدلي چې خوشي شوي وي.
د آزاد اروپا د راډیو مرستیال مشر وویل چې د اسماعیلووا محاکمه د سیاست یو مثال دی نه د قانون. نینات پیچ په یوې اعلامیه کې زیاته کړه چې نه لګول شوي تورونه مناسب وو او نه یې محاکمه. چارواکو فیصله وکړه چې په هر قیمت چې وي هغه چوپ کړي. د اسماعیلووا مور په باکو کې خبریالانو ته وویل چې د محکمې فیصله به یې د لور چې جایزه یې هم ګټلې د کار او فعالیت مخه ونه نیسي. المیرا اسماعیلووا وویل
Hükümete hiç sözüm yoktu. Yani hükümet bile bile ki.
Zı hükümette hiç ne vayım. داس یو حکومت ته بڅو وایم چې خدیجه د تحقیقاتي رپورټونو لقبل نیولې ده، خو یو څه کې داسې ورته وایم او هغه دا چې یا ځانونه سم کړي او یا له واکه لرې شي.
د غراز د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د رسنیو د ازادۍ استازی دنیا میجاتوویچ د ټویټر په یو پیغام کې د اسماعیلووا د محاکمې پاکله وویل چې دا د آذربایجان څخه ناوړه خبرونه دي. میرمن اسماعیلووا محکمې ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې د آذربایجان حکومت د خلکو د سرکوبولو ماشین وګڼه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وجود مخام تر وجود پورې اوریدلای شي. په هرات کې په لسګونو نجونې مسموم شوې دي. دا په یوه اونۍ کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د تېرې دوشنبې په ورځ هم په دې ولایت کې د یوه خصوصي ښوونځي شاوخوا 150 زده کوونکي او یو شمېر ښوونکي په ورته ډول مسمومې شوې وې. البته ویل کیږي چې په ښوونځي کې د ګازو د کوم ګازو د بوی له امله دغه پیښه رامنځته شوې ده. فرشته جلالزی دلته راسره په سټوډیو کې ده او په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د ازادي راډیو خبریال نن هغه روغتون ته ورغلی و. البته د هرات ښار حوزوي روغتون ته ورغلی و او له غونجونو سره یې خبرې کړې دي چې د هرات ښار د حبیب المصطفی ښوونځي کې په ناڅرګند دلیل باندې مسمومې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د غونجونو شمیر لږ تر لږه 15 تنه دی چې نن سهار ډېر عادي ښوونځي ته تللي وي او وروسته له دغسې د ضعف او ګنګسیت له حالت سره مخامخ شوي وي. بختوره د حبیب المصطفی د دخترانه ښوونځي د 15 ټولګي زده کوونکي ده. دا ازادي راډیو خبریال ته وایي
ما اصلا اول صبح گرفتیم مدرسه هیچ چی نبود، کل جایم تمیز بود، خالای مکتب
شد. دا وای نن سهار چیز ښوونځي ته ولاړم، هیڅ خبره نه وه. ښوونځی ډیر پاک سوتره و، دالیزونه صافي و، زموږ د مکتب کارګرانو خپل کارونه کړي وو. موږ چې درس پیل کړ او په ټولګي کې کښېناستلو تر هغه یو څه موده وروسته ګنګسیت راته پیدا سو. د هرات ښار د حوزوي روغتون مشر محمد ناصر فوشنجي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نجونو چې د دوی روغتون ته ورول سوي دي روغتیایي وضعیت سم دی. د ویلي دي چې د دغه مسمومیت دلیل لا تر اوسه نه دی څرګند.
د حدود 60 واقع مسمومیت ګاز آمده. تعلیمین عین امو بوی و امو ترتیبی که قبلا بوده.
د ویلی شته لږه 15 تنه مشته راوړل سوي دي. زده کوونکو هغسې بوی چې مخکې احساس سوی و احساس کړی دی او په دغه ناڅرګند ګاز باندې مسموم شوي دي. په تېره یوه اونۍ کې دا دوهم وار دی چې د هرات ښار د حبیب المصطفی د دخترانه ښوونځي زده کوونکي مسمومیږي. پرون د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې یوه ورځ مخکې د هرات ښار په همدې ښوونځي کې لږ تر لږه 140 زده کوونکي مسمومي سوي وي چې روغتون ته تر رسیدو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي وي. په تېرو دریو میاشتو کې دا دریم وار دی چې د هرات ښار په دخترانه ښوونځیو کې دغسې د زده کوونکی او شوونکی مسمومیږي. امنیتي څارونکو وایي چې دوی څیړنې کوي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او نه د دې کار علت څرګند شوی دی. د هرات د معرف رئیس حبیب الله حبیب وایي چې د وضعیت په اړه شدید اندېښنه لري او حکومت باید د معرف د کارکوونکو او د زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي.
بالای 100 گروهی متجانس فعلا در هرات باشه که بر علیه انسان‌های صادق و پاک عموما
دی وایسل دلی بشای وسلشتلجه په هرات کې ویچې د ټولنې د فلج کول لپاره فعالیت کوي. دغه سي تخریبي کارونه کوي ترڅو د خلکو ذهن ګډوډ سي. دوی بل څه نسی کولای خو دغه سي واړه واړه کارونه کوي او معصوم کوچنیانو او د ټولنې نورو به مظلوم و خلکو ته د تاوان رسولو هڅه کوي. حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په هرات کې امنیتي چارواکي په دې اړه د څیړنو ژمنه کوي او تر اوسه په دې ارتباط څوک نه دی نیول شوی. د هرات په ښار کې د حبیب المصطفی د دخترانه شوونځي د وزده کوونکی پلار عبدالظاهر وایي
دولت خواهشمندیم که باید دی کارا را بررسی کنه.
دوای موږ له حکومت غواړو چې دغه سی پیښې باید وڅېړي کنه. موږ به نسو کولای چې خپل ماشومان ښوونځي یا مدرسې ته واستو.
بله فرشته جان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امریدل چې هرات نن بیا دی یوې بلې بدې پیښې شاهد و. د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي. دا په یوه اونۍ کې دوهم پیښه ده چې په دې ولایت کې رامنځته کیږي. تیرې دا ډول په تیرو وختونو کې دا ډول پیښې چې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې تکرار شوي ویل کیږي چې اکثرا محافظه کاران سخت دریزي پکې لاس لري. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې یو شمېر کسان نه غواړي چې ښځې یا نجونې ښوونځي ته لاړې شي او زده کړو ته دوام ورکړي. که دا پیښه په هرات رامنځته شوې ده دغه راز اروپا هم نن د یوې بلې پیښې شاهد و. د هغو افغان کډوالو چې د ښه ژوند په هیله اروپا ته روان دي. د اتریش پولیسو هغه 43 تنه افغانان چې په ویانا کې له یو ځایه بل ځای ته په یو کوچني موټر کې وړل کېدل خوشی کړي. هغه هم په دې خاطر چې دغه کسان په ډیر یو کوچني موټر کې چې احتمال یې د ناروغۍ ډیر زیات و او د خفه کېدو په دې خاطر خوشی کړي او موټر چلوونکی هم نیولی دی. دا موضوع زموږ بلې همکارې فریبا ظاهر تعقیب کړي په سټوډیو کې ده او نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
څلور ویشت افغانان تېره شپه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د پولیسو لخوا په داسې حالت کې خلاص و چې ویل کېږي په ډېر کوچني موټر کې په نامناسب ډول ځای پر ځای شوي وو. پولیسو پر دې موټر د پوښلو کړکیو له کبله شک وکړ او تعقیب یې کړ. د ویانا د پولیسو ویان توماس کیبلینګر نن خبریالانو ته وویل چې دغه کسان له 14 تر 18 کلونو عمرونه لري. د وی پولیس واقعاً له یو ویرونکي حالت سره مخامخ سو. د یو کوچني موټر په ټوله کې 6 متره مربع فضا درلوده او لوړوالی یې 1.8 متره و. واقعاً ویرونکي صحنه وه. خلک حتی پر یو بل سربېره ناست وو او دا چانس یې نه درلود چې دروازه له دننه څخه په خپله خلاصه کړي. دروازه هم ډېره کلکه تړل شوې وه او کړکۍ یې پوښلې وې. دغو کسانو د خپل ځان د خلاصولو وړتیا نه درلوده. دغه پولیس یاتوی چې د ټولو کسانو روغتیایي حالت اوس ښه دی خو وایي هغوی تر دې نور مختنس وتلای. پولیس دا هم وایي چې داسې ښکاري دغو کسانو په اتریش کې د پاتې کېدو نیت نه درلود او جرمني یا نورو هیوادونو ته تلل چې څو ساعته نوره لاره هم ورته پاته وه. او دا کار د ده په خبره شاید د هغوی د سر په بیه تمامه سوی وایي. 10 کلن رومانیایي موټر چلوونکی د پولیسو په لیدو د تیښتې هڅه وکړه خو ونیول سو. تر دې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په اتریش کې یو بل موټر موندل سوی و چې یو اویا تنه کډوال پکښې مړه سوي وو. او همدې مسلې په اروپایي اتحادیې کې داسې بحثونه راپورته کړي چې څنګه کولی سي د هغو زرګونو کډوالو ستونزه هواره کړي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي. دغه کډوال تر ډېره جرمني او سویډن ته د تلو په نیت راوځي. بلخوا د هنګري پولیسو نن ویلي چې دوی تېره شپه د سربیا او بوداپست ترمنځ پر لویه لاره له یوه موټر څخه لس د سوریې وګړي او لس عراقي کډوال ژغورلي دي. دا پېښې داسې مال سوي چې په هنګري کې زرګونو کډوالو د دوهمې ورځې لپاره د پولیسو پر ضد خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ ځکه چې د هنګري پولیسو د بوداپست د باندې د کډوالو پر مخ د نړیوال اورګاډي تمځای وتړم. دغه کډوال چې تر ډېره لمنځنۍ آسیا بخښنه غواړم لمنځنۍ ختیځ آسیا او افریقایي هیوادونو څخه د جګړو او بېوزلۍ له کبله تښتېدلي دي شعارونه ورکوي چې موږ سوله غواړو او موږ سولې ته اړتیا لرو.
بله فریبا ظاهر لتاسونه مننه قدر من وریدون کو و مریدل چې په اوتریش کې د اوتریش پولیسو هغه څلې رښتنا افغانان چې په ویانا کې لیو زایبل زایته په یو کوچنی موټر کې وړل کېدل خوشی کړی دی. یعنی په دې معنی چې دغه افغانان لنی کمرغه دازل ژغورل شوی دی. ورته دا ډول یو پیښه تیرونه تکرار شوی و چې پکې ل او یو زیات کسان په یو کانټینر کې بند پاتې وو او سایه درېدلې و ځکه چې ورته اکسیجن نه رسیدلی. دا ډول که اکثرا په دغه سختو لارو تکراریږي. په دې وروستیو کې د منځني ختیځ له هیوادو او دغه راز د افغانستان څخه هم د کډوالو شمیر زیات شوی. هغه کډوال چې د ښه ژوند په نیت غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. نور حال د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال داوود تپان په راپور کې اوري.
دا د مظاهره چانو غږ دی. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونه کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او وی ویل چې کچیرته مرکزی حکومت غږ ته مثبت ځواب ونه وایي دوی به دغه تذکرو د ویش مرکزونه له لوړ تهدید سره مخ کی. په دې مظاهره کې چې د پکتیا میشتو قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي نمایندګۍ او ځوانانو برخه اخیستې و غوښتنه وکړه چې کچیرته د دوی غږ وانه ورېدل شي له افغان حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدروب خان زدران وویل دا مظاهره ګډونوالو په دې تاکید کاوه چې مرکزی حکومت دې د دوی حق غوښتنې ومني او که چیرته ونه مني حکومت ته به ستونزې جوړې کړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او علماو شریک لیکلی شپږ مادیز پریکړه لیک بیان کړ. دا دې پریکړه لیک په شپږو مادو کې دا هم راغلی وو چې که حکومت یې په غوښتنو جدي پام او عمل ونه کړي دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او د هرې بدې پایلې پړه به د مرکزي حکومت او افغان ولسمشر په غاړه وي. مدني فعالانو په دې مظاهره کې د ګډون پر مال د خپلو شعارونو ورکولو تر څنګ دا خبره وکړه چې دا یې د مظاهرو پیل دی او ولس په دې خبروي چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره بل لارو ته راوځي. یو تن مدني فعال محمد جهاد احمدزي وویل چې د افغان حکومت کاواک ستنې به د دوی په لاسونو ونړیږي.
که چیرته په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي د حکومت دغه بې بنسټه ستنې یا کاواک ستنې به د دوی په لاسو راوپرځېږي. دا لاریونونه به دوام لري. دا یې شروع وه. مدني ټولنې قومي مشران علما ټول په همغږۍ سره به مظاهرې کوي لارو ته به راوځي او لویې لارې بندوي تر څو تذکرو کې افغان کلمه ولیکل شي.
دې مظاهره چیانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی غوښتنې دې ومني که داسې ونه شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او له پکتیا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل وغځوي.
په نویو الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مو په ګردیز کې د مظاهرې جزئیات واورېدل. په کندوز کې د جګړو او نامنه او لامل بې ځای شوې کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ چې شمېر یې له 2000 زیات دی، ډېری یې د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه چې په وروستیو کې د جګړو شاهدې وي بې ځایه شوي دي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښاري ژوند سره بلد نه دي او که ورسره مرستې ونه شي ډېر نه شي کولی چې په ښار کې ژوند وکړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د جګړو له امله د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلیو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د نوموړي ولایت مرکز پورې اړوند سیمې قوچي، کوبۍ، کانم، حضرت سلطان، خوجغلطان، قیمغچي، التی ګنبت او همداسې یو شمېر نورو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه شوې دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
هېڅ زندګي نه ده را پاتې او ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راجې کړي مې وای وړې مې وای هلته د هغه لاندې اچولي وای نه بالک پاتې نه توشک او نه کور پاتې هېڅ شی نه دي پاتې.
وضعیت روزانه بس جنگیا پلوه خلک دي او دې پلوه د دې خلکو د لاسه موږ داسې تنګي وو چې کور هر څه راته پاتې دي بس وروګله ګډ وډي وو دغلته پراتې وو کرایه باندې
خپل د بل چا په کور کې پروت یم غوا یې مړې شوې خره مړه شوه یا دې سپي مې مړه شوه هېڅ شی خپله په داسې عالم څوک مې بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی بل چا په کور کې پروت یم وروره خپله بسم الله الرحمن الرحیم قرآن درته خورم چې د بل کوټو کې پروت یم اتلس نفره نانخوره یم زه دا کوم ځای کوم زه کومه خواته لاړ شم څه خاورې په سر کوم.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال د تازه مهاجر شوو کورونیو سروې جریان لري څو مستحق خلک معلوم شي او وروسته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د یادولو ده چې له دې مخکې هم د روان کال جګړو له کبله 3000 کورونۍ د کندز ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي وو. د هاشمی په وینا چې یو شمېر کورونۍ بېرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي چې اوس مهال پکې وسلوال طالبان حضور لري. دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت او مالداری پورې تړلی دی خو اوس مهال د جګړو له امله د دوی زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی پلان لري په یو شمېر ناامنو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي څو سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي چې بې ځایه شوې کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو وړ ده د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې درې میاشتې کېږي د دشتیارچي ولسوالۍ، د چاردرې ولسوالۍ 90% خاوره، د قلعهزال ولسوالۍ ډېره برخه، د خانآباد ولسوالۍ 80% خاوره، د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه، همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه او یو شمېر نورې سیمې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي چې په دغو سیمو کې وخت ناوخت د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم کېږي چې له امله د کلیو خلک ډېر متضرره شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عزتمن د اروزګان د خاص اروزګان له ولسوالۍ څخه لیکلي چې د ریکا کنفرانس یا د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کنفرانس د افغانستان لپاره مهم دی، باید د دې کنفرانس مرستې په صداقت ولګول شي. عبدالاحد افغان له هلمند لیکي په افغانستان کې فساد تر حده زیات شوی دی، که موږ یوې کوچنۍ ادارې ته هم ورزو نو زموږ د مشکل د هواري لپاره له موږ نه د پیسو غوښتنه کیږي. نو زما په نظر په افغانستان کې به د فساد ورکول ډیر وخت ونیسي. عبدالوسیع هلمند وال بیا د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې زه له حکومت غواړم چې د اداري فساد پر ضد داسې مبارزه وکړي لکه څنګه چې زموږ امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد کوي. حامد استانگزی بیا د لوګر د شامزار له سیمې څخه لیکي افغان ولسمشر غنی دی د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او په فساد ککړ خلک دي له دندو لرې کړي. که په فساد اخته کسان له دندو لرې نه کړي فکر نه کوم چې اداري فساد به له منځه ولاړ شي. لطاس ټول مننه چې مکتب پیغامونه راستوي د افغان بیسم 813 شمیرې له لارې مکتب پیغامونه راستوي او موږ هم هرومرو درته خبرو. او سم یو زل بیا پام کړی دی ساعت د مهمو خبر مهمو راپورونو او مطالبو سرټکوته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډیر کوښښ کوي چې د سیمه ییز اقتصادي همکاري د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغیزمنه وي. کابل به سبا د دغه کنفرانس کوربه وي. کابل پر دغه کنفرانس سربیره د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه دی. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره مهمې ګڼي. ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په لسګونو کسان له کاره ګوښه کړي دي. ګوښه شوي بیا وایي چې دوی د سیاسي انګیزې له مخې له کاره ګوښه شوي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وای او نوی ساتل شوی. دغه ورځ پیګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. او د پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د اویغور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلی دي.